فصریقې مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې سر د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي په دې او ساته خبرونه کې مو په کندهار او کابل کې پرونی چاودنې تعقیب کړي او د ولس مشر په توګه د بارک اوباما د خدای پامنې د وینا مهم ټکي در سره شریکو خلومړی خبرونه د کندهار والی او د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر ټپیان شول په کابل کې د پرونی غبرګو موټر بم بمونو د قربانیانو شمیر اته ډیر شو تل وړ شو او د امریکا مشانو جرګه غواړي پر روسي بندیزونه سخت کړي د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعالکابی په کندهار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډو ته ویل چې چاودنه پرون د ولایت په میلمستون کې وشوه د دې پیښې په اړه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ازادي رډو ته ویل
تلفات په دې کې وره یو لاس کاسه شي ځانګړي ګور سکو پر زخمانه او باندې کې والی صاحب د کندهار هم دی او د امارات په پیرم دی زخمانه وضعیت ګور د داشه دی دا څو کس نور مامورین د سفارت اماراتو
او د کندهار وشدن کې دا شیدان د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر الکابی تیر ورس کندهار ته د دې لپاره تللی وو چې هلته به سرپرست ماشومانو لپاره یو شوانځی پرانیسي دا شوانځی د متحده عربی اماراتو په مرسته جوړ شوی دی د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د زخمی کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو شمېر نور اماراتي ډیپلوماټان هم په زخمیانو کې دي خو د خپل هیواد دات باو د وژلو خبره نه دی تایید کړی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګې چاودنې په شدت وخندلې شغلی غنی له ارګه په یو خبر پانه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي په خبر پانه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان پاتې نشي د بشري نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله خندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بې ګناه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 18 ملکیان او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي د لوګر په څرخو برکې برک ولسوالیو او د دې ولایت په مرکزی سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په وینا تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته وویل
د نږدې په نوم کوم مالې په تاسو ورسې د سوال مخالفین یا سلو درې نفر غوژل شوې دي چې به کې شپږ بهرني اتباع هم شامل دي 30 نفر وسلوال چې دي هغه زخمیان دي او 15 ژوندینی ول شوې دي تلويخ طالب ماینه چې سوال مخالفین یې خو هغه امنیت د کونو کاشه په خصا کړی دي اندر کوم دغه مالې 15 تن سرتيري د ملیور دوه هم زخمیان شوي
د نایزه په نوم د دې پوځي عملیاتو مشي د ولیم رسیال قمر الدین شکیب کوله لا ساجی رادو خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمهور ریاست د خدای پامانی وینا وکړه 55 کلن اوباما په خپل وینا کې د افغانستان مسلې ته دومره اشاره وکړه چې د جمهور ریاست په دوره کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن ووشل شو او په امریکا کې امریکایي ځواکونو قرباني ورکړي دی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوه د امریکا د سنات د دوړو غوندونو یو غړې ډاله به هغه قانون اعلان کړی چې پر روسي د امریکا اقتصادي بندیزونه باور سره کلک شي امریکا دا بندیزونه پر روسي لدی عمل لګولي چې له اوکراین د کریمیا ټاپو وسمه جلا او خپل خاور سره یو ځای کړه د قانون به سبا اعلان شي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسي د ولسمشر باراک اوباما د اداري لوري د لګیدلو بندیزونه لغوه کول بیا ګران شي روسي په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه خپل خاور سره یو ځای کړه د قانون پر دې نوې طرحه لسو جمهور غشتونکو او دیموکراتو سناتورانو کار کړی او په سنا کې چې د جمهور غشتونکو تر نفوذ لاندې ده د تایید زیات امکان لري ویل کېږي چې د امریکا د اساسو په جرګه کې هم پر ورته طرحه کار روان دی د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر وایي روسي د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې شای جمهور غشتونکو کاندید ډونالد ترامپ له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن ماتې وخوري جیمز کلیپر پرون د امریکا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه او څرګند یې کړه چې د روسي حکومت په جولای او اگست میاشتو کې دا باور درلود چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به د نومبر د اتمې نیټې ټاکنې وګټي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د جنوري په شپږمه یو پټ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و چې ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتو په اداره کې د لاسوهنې دستور ورکړی و، خو کرملن د امریکا په ټاکنو کې د پوتین لاسوهنه رد کړې ده. په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بشمبایف د بډې اخیستلو په تور نیول شوی دی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هغه هیواد د اقتصاد وزیر بشمبایف د 2014 میلادي کال په 28 نیټه له دندې ګوښه کړ. د قزاقستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د بشمبایف د فعالیت په اړه څېړنې روانې دي او له دې عمله له دندې ګوښه شوی دی. د قزاقستان حکومت په وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې ګڼ شمېر چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کندهار والی او په افغانستان کې د امریکا سفیر ټپیان وبخشي او په افغانستان کې د عربي متحد اماراتو سفیر ټپیان شوی او د کابل شهر په لویدیځ کې د پرنیو پیښو د قربانیانو شمیر زیات شوی.
تحقیقات کې جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله.
امنیتي چارواکي وایي چې د دغو چاودنو اکثر قربانیان ملکیان دي. د افغانستان حکومت غواړي مالیه زیاته کړي ترڅو د بهرنیو هیوادو د مرستو له اعتکاره ووځي، خو سوداګر بل ډول فکر کوي.
دا جنگ چې ده دا د لوی مصرف لري. د دې جنگ پیسې د افغانستان سکتور خپل بدني نشته دی او نشي ورکولی.
په خبرونه کې همدا د مالیاتو د زیاتېدو مسله په تفصیل څېړو. د باراک اوباما د ولسمشر د خدای پامنې د وینا مهم ټکي در سره شریکو چې د افغانستان مسلې ته هم اشاره کړې ده. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. مخکې مو په کورنیو خبرونو کې دا خبر درلو چې د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعال کعبی په کندهار کې پرون په یو چاودنه کې ټپیان شول. په دې چاودنه کې یو شمیر نور افغان او عربان هم ټپیان شوي دي. د جزئیاتو په اړه به نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی څخه واورو.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق چې خپل تر چاودنی څو شپه مخکې د پیښې لځای څخه وتلی وو، ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د ولایت مقام د ملمسون په فرنیچر یا په کوچونو کې ځای پر ځای شوی وو. د کمانډان په وینا په پیښه کې یو لس کسان وژل شوی او د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزی او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفیر په ګډون دولس کسان ټپیان شوی دي. کمانډان وایي شای په وژلو کسانو کې د کندهار د مرستيال والی عبدالعلي شمسي هم شامل وي. کمانډان دغه راز د ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې وژل شوی کسان داسې سوځېدلي چې د پیژندلو وړ نه دي. په وژلو کسانو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د پخوانی جمهور رئیس د نږدې خپل یما قریشی جسدونه پیژندل شوی دي. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید او د ولسی جرګې استازي باز محمد جوزجانی، البته د دوی د مرګ او ژوند په اړه هم تر اوسه معلومات نشته. د کندهار ملي سوداګر هاشم کرزی او حاجی محمد صدیق مومن چې هم په دغه میلمستیا کې ګډون کړی وو د ټپیانو په ډله کې شامل دي. البته د مرستيال والی په اړه تیر شپه نا وخت 12:30 بجې د محلي ورګانونو ادارې وویل چې نوموړی سخت ټپیری خو ژوندې دي او تر اوسه هم دغه عملی مسولیت چا نه دی منلی.
ما هم دا پوښتنه کوله چې تر اوسه پورې طالبانو تاسو ته زنګ نه دی وهلی ځکه چې د کابل له چاودنې وروسته دستي دوی د عملي مسولیت ومنه.
بله، د معمول خلاف چې وسوال طالبان هر وخت د دغه سپیشو مسولیت منی تر اوسه په دې باب تفسیره نه کړي.
عربي ډیپلوماټانو د متحده عربي اماراتو رسنیو دا خبر ورکړی دی چې دوی هڅه کوي د پیښې تحقیقات وکړي. په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی به څه ډول تحقیقات کوي؟
یوازې معلومات دا دي چې تیر شپه تر شاوخوا یوې بجې پورې عربي متحده اماراتو خپل دغه وژل شوي او ټپي شوي کسان انتقالول. په دې ارتباط باندې د کندهار هوایي ډګر ته ځانګړي چورلکي هم راغوښتل شوي. تر اوسه لا د دغه پیښې د نوعیت په باب باندې لا هم بېلابېلې تبصرې کېږي، نو وبګورو چې په دې باب څه تحقیقات کېږي.
صادق رښتینی مننه. د کندهار له چاودنې به د کابل چاودنو ته مخه کړو. د افغانستان ولسمشر د بخښنې نړیوال سازمان او پاکستان په کابل کې غبرګې موټر بم چاودنې وخندلې. دغو چاودنو پرون د کابل په لویدیځ کې 8 تنه ووژل او تر اویا ډېر ټپیان کړل. جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. شاغلی غنی له ارګه په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لښتلژه 8 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات خلکو استاذي غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل شهر د اومې امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د 5 ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي په هنتون ته نږدې شوې ده. د شاغلی صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې ده. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونا خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. میرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تضمین لپاره باید څېړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو چاودنو لامل خواشینی څرګنده کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټوئیټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ل کونړ څخه د مشانو جرګې راغلی پلاوی وای چې دغه ولایت د لرګیو په قاچاق کې یو شمیر زورواکي او وکیلان لاس لري. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخ کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا مرستو په افغانستان کې زړونه او فکرونه لاس ته راوړل د هو او نته سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په تیرې یو لسیزه کې د امریکا پوز په زیاتېدونکي ډول له پراختیايي مرستو څخه په استفادې له یاغي وسلوالو او سختدریزو ډلو د عام ملاتړ د لمنځه وړلو او د ناامنو سیمو د قرارولو لپاره کار اخیستی. خو آیا د افغانستان په څیر هیواد کې چې په جګړه کې ښکېل دی دغه وسیله اغیزمنه وه یا ده؟ د مطلب لیکوال رینارد سیکستن لیکي. زما په هغه نوې څېړنه کې چې په امریکن ساينس ریویو خبرونه کې خبره شوې، په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا لګول شوی مرستو په ډیرو مواردو کې معکوسه نتیجه ورکړي او پر دغو ځواکونو او ملکیانو د یاغي وسلوالو د حملو د زیاتوالي سبب شوې ده، یو لړ شواهد وړاندې شوی چې دا مسله ثابتوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ائتلافي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې چې دغه مرستې شوي ورسره شخړې کمې شوي، خو د افغانستان په نورو لانجمنو سیمو کې چې وخوا پرې په بشپړه توګه واکمنه نه وه دغو مرستو بیا د شخړو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د مطلب لیکوال وړاندې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ کم شپږ زره پروژو چې د امریکا د پوځي قومندانې د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا عملي شوي او د څه باندې شپږ څلوېښت زرو امنیتي پیښو یادونه کوي چې دورته کتنه کړې ده او له یو لړ څرګندونو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو لپاره هغه مرستې چې د دوستو ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګول شوي خپل مؤثریت لرلی دی او د ملکیانو او امریکایي سرتیرو پر ضد د شخړو له کمېدو سره مرسته کړې ده. خو په ځینو نورو مواردو لکه د تدارکاتي لارو د بدلولو په څیر په ستراتیژیکو بدلونونو کې ډېرې دغه د مرستې پروژې په اوبو لاهو شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې له مالیو د تېښتې د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو وضع کېدو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ دی د خپل مالیاتي سیستم د رغولو لپاره هڅه کوي له مالیو د تېښتې مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا د هغه هیواد چې کلونه کلونه یې د سوداګرۍ چارو له غوړېدو سره ائتلافي ځواکونو مرسته کړې وه او د دغو ځواکونو د زیاتې برخې سرتیرو له وتلو وروسته پکې شخړې زیاتې شوې دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه ورسته له هغې چې دوه کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه سرتیري له افغانستان نه ووتل له رامنځته شوې امنیتي خلا څخه په استفادې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر حکومت حملو ته زور ورکړی او په دې توګه د مصرف کوونکو او سوداګرو اعتماد ته هم زیان رسولی دی.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. له کونړ څخه د مشانو جرګې راغلی پلاوی وایي چې د دغه ولایت د لرګیو په قاچاق کې یو شمېر زورواکي او وکیلان لاس لري. د دغه پلاوی وغړي محمد هاشم الکوزی د خبري د سیشن بي پورس د مشانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې خبريالانو ته وکړي. بل لور ته د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه کسان چې د مشانو جرګې د یاد پلاوی په وینا د لرګیو په قاچاق کې لاس لري باید د دوی له خوا ښکاره او عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. له کابل نجه ساپي راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی چې د افغان ولسمشر په حکم په کونړ کې د زنګلونو د وضعیت له ارزولو وروسته تازه کابل ته ستون شوی وای چې د کونړ ولایت د زنګلونو په قاچاق کې تر ډیره زورواکي او ځینې وکیلان ښکیل دي. د دغه شپږ کسیز پلاوی یو غړي محمد هاشم الکوزی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په کونړ کې د ځینو وکیلانو د لرګیو د قاچاق ګودامونه کتلې دي او په دې اړه به وروسته خپل اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
کونړ کې چې دي هغه داخلي قاچاق وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یاد نه په سیاسي پوسټونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه عکسونه برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته دا په ځینې نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نمې د وکیل دی، خو دا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعات سره به شریکو. داغه پاکله به موږ عدلي او قضایي ورغانون تم رسمي د مشران جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواصه رسمي مواستول سي.
خغلی الکوزی هم درنګ هغه وزیر رد کړی چې ګنی د کونړ والی امنیه قومندان او د دغه ولایت یو شمیر نور چارواکي د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. دغه پلاوی کونړ ته وروسته له هغه ولېګل شو چې په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتورانو وویل چې هر ورځ د دغه زنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. په خاطر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د زنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې وي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د زنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی او ډېری دغه زنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا او پاکستان ته قاچاق کیږي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. د ولسی جرګې غړي انجینر صاحب خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دغه قاچاق کوونکي که په هر سطحه کې دي، لوړ پوړي چارواکي وي یا وکیلان، باید حکومت د دوی مخه ونیسي.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کنړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کوونه شي، دی و ته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم اوبو ځای کړی دي، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوري چارواکي غصب کړی. ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکې په مخ پرته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د زنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق منه دی او هر څوک چې دا کار وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کونړ یو شمیر خلکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کچیرې د مشرانو جرګې له خوا استول شوی پلاوی خپلې ارزونې او د څېړنو موندنې په دقیقه توګه عملي او هغه زورواکي مشخص نه کړي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري، په کونړ کې روانه ستونزه به دوام وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت د کورنیو عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې چې پر بهرنیو مرستو د دې هیواد اعتکار کم کړي، مالیه لا پسې زیاتوي. یو شمېر سوداګر وایي د مالیه په زیاتوالي سره به اقتصادي وده ورو او بیکاری لا پسې زیات شي او خصوصي سوداګر به نور دې ته زړه شنه کړي چې خپلو کارونو ته وده ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د مالیه وضع شوی سیستم یې ښه نتیجه ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
پر نړیوالو مالی مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو لپاره هغه نوی مالی سیستم چې د دې هیواد مالی وزارت وضع کړی د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کړې، خو د خصوصي سوداګرو نارضایتي یې هم زیاته کړې ده. یو شمیر سوداګر وایي د مالیو راټولول غیر عادلانه دي او هغه هیلې مړاوې کوي چې له څو لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په اقتصادي ودې پورې غوټه دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي تمه کوي په نوي 1946 کال کې 2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي چې دا د ټاکلي هدف 500 میلیون ډالر زیات دي. یو شمیر سوداګرو رویترز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې چې پراخ فساد واکمن دی او خلک له مالیو تښتي، د مالیو زیاتول د هیواد د اقتصاد پیاوړي کېدو پر ځای فاسدو چارواکو ته لا د فساد زمینه برابروي او سوداګر هم له دې منع کوي چې خپلو سوداګریزو چارو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی هم له دې نظر سره موافق دی او وایي په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې، سوداګري کمه شوې چې ورسره د خلکو د خرید توان هم کم شوې او که حکومت پر سوداګرو مالیه نور هم زیاتوي دا به پر اقتصاد لا ناوړه اغیز وکړي.
افغانستان په اقتصادي لحاظ په هغه موقف یا د هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې دا د حد اقل هغه د واردات او د صادراتو بیلانس 50% هم متوازن وساتي. تقریبا 95% زمونږ واردات دي او 40% صادرات دي. د تعرفي او د ټیکسونو جګول چې د خلکو د ژوند سطح ټیټي او عواید نه وي، روزګار نه وي، خلکو ته کار نه پیدا کیږي، دا منفی تاثیر لري په مارکیټ باندې او بالاخره د خرید توان خلک د لاسه ورکوي.
د افغانستان خصوصي سکتور یو له هغو سکتورونو دی چې په وروستیو څه باندې 15 کلونو کې ډیرو خلکو په تیره بیا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې او که پرې د مالیې له پلوه فشارونه لا زیات شي ښایي په هیواد کې ډیر کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. مصطفی صدیق چې د امید بهار په نوم د میوې د یو شرکت مسؤول دی وایي حکومت یوازې د عوایدو د زیاتوالي په غم کې دی او پر نور منفي اغیزو یې فکر نه کوي. دی وایي اوس شرکت 200 کارکوونکي لري چې یو وخت چې کارونه ښه و شمېر یې دوه برابره و. د مالیه د هغو مقرراتو له مخې چې حکومت په 2015 کال وضع کړي پر اساسي سوداګري مالیه له 2.4% ته زیاته شوې، که څه هم دا د نړیوالو نورمونو په نسبت لوړه اندازه نه ده، خو پر هغه سکتور چې معمولا هیڅ مالیه نه ورکوله دا یو درون بار دی. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان د 40 میلیارد ډالرو د اقتصاد ډیره برخه چې له تریاکو پرته اصلي تولیدات میوه او غالۍ دي په غیر رسمي ډول فعالیت کوي او مالیه نه ورکوي، خو حکومت هم دې ته اړتیا لري چې خپل عواید زیات کړي. حکومت د عوایدو د زیاتوالي لپاره باید د دې مخه هم ونیسي چې خصوصي سکتور ونه ځپل شي. د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د هیواد ته له ګاونډیو ایران او پاکستان څخه ارزانه صادرات کیږي چې باید ورسره رقابت وکړي. د مالیې زیاتول به پر دغه سکتور چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د نویو بزنسونو ثبتول په سلو کې 10 کم شوي دي لا ناوړه اغیز وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د نفوس د زیاتوالي په نسبت په 2014 میلادي کال اقتصادي وده له 2% زیاته نه وه. فواد صافي چې د ملي شرکتونو د ډلې یو مسؤول دی رویترز ته ویلي که حکومت د عوایدو د زیاتوالي په خاطر تر فشار لاندې دی، خصوصي سکتور هم تر فشار لاندې دی. دی وایي د دوی د کارګرانو شمیر له 200 نه 200 ته راکم شوی ځکه اقتصادي وده درېدلې او سوداګري کمه شوې ده. د رويټرز په وینا د صافي ستونزې د حکومت ستونزمن حالت په ډاګه کوي. نړیوالو مرسته کوونکو تر 2020 میلادي کال پورې له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې، خو له هغه وروسته وضعیت روښانه نه دی او له دې هیواد سره د مرستو د دوام لپاره د نړیوالو زیاته لیوالتیا هم نه لیدل کیږي. د افغانستان د بودیجی او د نړیوالو د مالی مرستې زیاته برخه په دې هیواد کې پر امنیتي چارو لګول کیږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وی د دغو لګښتونو بار که په خصوصي سکتور اچول کیږي هغه به په ګونډو کړي.
چیرته باید ملي ټولنه او بالاخره د زموږ حکومت غواړي چې د جنگي ماشین مصارف د افغانستان خلک ورکړي، نو تاسو دا په مسؤلیت کې ولرئ چې د دې جنگ مصرف د افغانستان خلک د ملي او د مسؤل درکه نشي ورکولی. مجبور دي چې خلک یا فرار وکړي یا په شرطه تجارت پرېږدي. دا جنگ چې دی دا ډېر لوی مصرف لري. د دې جنگ پیسې د افغانستان سکتور خصوصي د خپل بدلې کې نشته دی او نشي ورکول.
کله وی خو سوداګر د مالی زیاتوالي شکایت کوي، لبل خو د مالی وزارت بیا د کورنۍ او عوایدو د زیاتوالي په برخه کې د زینو برلی توبونو ادعا کوي او دا هم وایي چې هغه هدف ته رسیدلی چې مرستندویان ورته ټاکلی دی. د مالی وزارت د وړو مالیاتو د پالیسۍ د ریاست مشر خالد پایندوی مالیه د چا نه خوښیږي، په تیره د هغوی چې باید ور کړي او په همدې خاطر په غوسه وي. خو که د حکومت له نظره دې مسلې ته وکتل شي، د ده په نظر په دې اړه چې د مالی سیستم بیرته عادي بڼه غوره کوي کارونه ډیر ښه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوبه برخمن کړ او همې له سیمې سره د انخلیدو او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د انرژۍ او اورګاډي د شبکو په څیر د بنسټیزو تاسیساتو پروژې پیل کړې دي. خو د څو لسیزو جګړو وروسته افغانستان بیا هم د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د سوداګرۍ په شاخص کې د 190 هیوادونو په کتار کې 133 ځای لري او د مالی پالیسۍ د وضعیت له ښه کېدو سره چندان مرسته نه ده کړې.
خبریاست د هالند د دلفت صنعتي پوهنتون یو محصل داسې وسیله جوړ کړی چې له یو څاڅکي رنگ پرته په هر ډول کاغذ لیک چاپ کړي. په بل ژبه داسې پرنټرې جوړ کړی چې رنگ ته اړتیا نه لري. د یورو نیوز تلویزیون د راپور لمخې د لیزر کاغذ ته ورو ورو حرارت ورکوي، سوزوي او تورې پرې چاپوي. په دې شیوه کې هڅه شوې چې د لیزر له وړانګو څخه په استفادې کاغذ سوزول کیږي او تورې پرې چاپ کیږي. د دې ټکنالوژۍ مخترع ونګات چندرس کار وایي چې موږ د لیزر په حرارتي انرژي او له هغه څخه په ترلاسه شوي رنګ پر کاغذ تورې چاپو. د عمل ته په تخنیکی اصطلاح د یو شی زغالی کول وای. د همدارس وای چې د لوري اختراع شوی پرنټر د عادی یا عامو پرنټرونو په شان کار کوي، خو خاوند دا تشویش نه لري چې رنگ به ختم شي. چندرس کار همدارس وای چې په راتلونکو څو کلونو کې به دا ټکنالوژي دومره عام شي چې د موجودو پرنټرونو ځای به ونیسي. دغه پرنټر یو بل شی ګڼه دا ده چې چاپیریال ته زیان تر موجودو پرنټرونو کم دی. هر کال په نړۍ کې 14 میلیارد ډالر د تورو سپینو پرنټرونو پر رنگ لګول کیږي. د پرنټر هر کارتریج چې له کار اخیستلو او د رنگ له خلاصېدو وروسته لري غورځو، په 15 کلونو کې تونر تجزیه کیږي.
لسمه څروانمو د یو نوی پرنټر په اړه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق لسنگین ولسوالی لیکي د کندهار له چارواکو پوښتنه کوم چې په کندهار کې په مهمه غونډه کې څنګه چاودنه وشوه او چا وکړه. احسان الله بارکزی له لشکرګالی کې په پرونیو ټولو چاودنو کې پاکستان لاس لري. عبید الله سروری د لغمان له شنګ نلی کې د پرونیو پیښو عاملانو ته د خدای سزا ورکړي چې د بیګنا ملکی افغانانو وینه توی کړي. وحدت الله د کونړ له اسدآباد لیکي د کابل کندهار او هلمند پرونی حمله پاکستان کړي، افغان حکومت د پاکستان سفیر وباسي. قدرت الله د کندهار والی ته د عاجل شفا غوښتنه کوي. عبدالواسی ارمان له لوګر پراستول سمس کې لیکلي طالبان باید نور د پاکستان په خبرو ونه غولي شي. بسم الله عابد له هلمند لیکي د کندهار په چاودنه کې پولیسو بې پامی کړې ده. خیال لفراس خلیکی د کابل پرونی چاودنی د اسلام خلاف وی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې د موټر بم پرونی چاودنی وشوده چې طالبان ملکیان په قصد وشنی او دوی د سولې پر ضد دي. عبدالرحیم له لغمان لیکي له حکومت دا غوښتنه کوم چې د کابل او کندهار د پیښو عاملان ونیسي او مجازات کړي. لطیف کندهاری د کندهار له ښار لیکي په کندهار کې په پرونی حمله کې بهرني هیوادونه لاس لري او اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه باید خامخا ونیول شي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر شخص شوی پیغامونه خبرو خو اته په جو ډیر دقیقې دی لاند خبرونه. د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعال کعبی په کندهار کې تیر ورځ په 14 کې ټپیان شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې غبرګې پرونی چاودنې په شدت وغندلې. دغو چاودنو د قربانیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی. د لوګر په سرخ او برکې برک ولسوالیو کې د دې ویله او د دې ولایت په مرکزي سیمو کې د چارواکو په وینا په وروستیو پوځي عملیاتو کې تر سل زیات وسلوال وژل شوي. البته د لوګر چارواکي وایي چې تر سل زیات وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. 55 کلن بارک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا وکړه. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یو ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. او په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هېواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بیشنبایف د بډې اخیستلو په تور نیول شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو کې د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا وکړه. دا د جمهوریت ریاست د دوو دورو د پای وینا ده. د امریکا شخ آشنا رادیو له مسول اکمل داوی څخه می د ټلیفون لارې چې د واشنگتن د پښتنه وکړه چې اوباما په خپل وینا کې پر کوم موضوعاتو ډیر ټینګار وکړ او د وینا مهم ټکي څه دي؟
د وینا پر دې باندې پیل کړل چې شیکاګو ته چې د هغه ځای خپل سیاسي منډې پرلې په شروع کړلې. له هغه ځای الهام اخیستی دی، له ډېر کوچني کارو څخه کار شروع کړي او د سپینې ماڼۍ ته ورسېدي او په امریکا کې کوم بدلونونه چې غوښتل د هغه لپاره یې هڅه وکړله. دوی ویلي چې امریکا او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې سپاري چې امریکا تر پخوا بډایه ده، ځواکمنه ده او په نړۍ کې ډېر احترام کېږي. دغه راز یادونه وکړه چې کوم بدلونونه چې غوښتل راولي په هغه کې تر ډېره حده بریالی وو. په ځانګړي ډول یې د کیوبا سره د امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا راژوندي کېدلو خبره وکړله. د ایران سره د اټومي وسلو په اړه تړون یادونه وکړه، ویل چې بله بېسې یو راکټ فیصله فایر سي ایران سره داسې یو تړون وسو. د اوسامه بن لادن د وژل کېدو خبره یې وکړه، خپل سره لاسته راوړنې وبلله. جنرال پامریکا کې د همدینسپازانو د حقوقو په اړه باندې یادونه وکړله. د اوباما کېر یا د امریکا کې د صحیح خدماتو کومه لایحه چې باراک اوباما تصویب کړې ده د پاره د کانګرس سره پر هغه باندې یادونه وکړله. نو دغه یې خپلې عمده لاسته راوړنې یادې کړلې. خو په دغه راز کې د ځینو ننګونو یادونه هم وکړه، ویل چې په امریکا کې عدم مساوات دا یوه ستره ننګونه ده امریکا ته چې بډایه لا بډایه شوي دي او ناتوانه خلک غریب خلک لا هم غریب شوي دي. په تېرو څو کلونو کې د دغه راز یادونه وکړه. د نژادي تبعیض په اړه ویل چې لا هم په امریکا کې دا یوه ستره ستونزه ده. ویل چې که څه هم د یو تور پوستي امریکایي ولسمشر چې لومړی ځل یو تور پوستي کې په صفت وکولای شوی چې سپین ماڼۍ ته ورشي، خو بیا هم نژادي تبعیض په امریکا کې پراخ دی او ستونزه ده. د نن د امریکا سیاسي کړکېچ ته په یو ډول باندې اشاره وکړل چې جمهور غوښتونکي په یو ډول باندې د دیموکراتانو سره په ډیرو مسایلو باندې اړخ نه لګي. دا یادونه وکړه. په بارني حد کې دغه یادونه وکړه په مختصر ډول باندې چې ځینې دیکتاتوران په غیر مستقیم ډول باندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یادونه وکړه چې حتی کوي امریکا ته ګواښ لامنځته کړي. دغه راز د اسلامي ډلې یا آیسس یادونه وکړله. داعش یادونه چې امریکا ته د تهدیدونه متوجه کی
تاسو د افغانستان په برخه کې یوازې همدا مسله ته اشاره وکړه چې اوباما ویل چې یو بریا ادا و چې اسامه ابن لادن د جمهور ریاست په دوران کې وژل شو لدی پرته د افغانستان نور موضوعات ته اشاره نه کړه
ډیره په فورې له هغه ولسمشر چې اتکاله د مخې د افغانستان د کمپاین په سرلیک کې وو او افغانستان د تل یادوي د داسې جګړې په نامه یادوي چې ښه جګړه ده او امریکا افغانستان به یو مثال یو نمونه وګرځي چې په نړۍ کې دیموکراسي ته وده ورکړي له ترهګرۍ سره به مبارزه وکړي اوباما فیصله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېره ترې یو لکو ډېره کله ډېر منابع ورته ځانګړې کړلې لیکن په نننۍ وینا کې چې اته کاله وروسته دی له دې واکه ګوښه کېږي او دوی خپله په امنۍ کې یو ځلې تر اوسه د افغانستان نوم واخیست یا هغه هم په داسې یو انداز کې چې ول امریکایانو خپل وطن لپاره سرښندنې کړې دي قرباني ورکړې دي نه یوازې د نن په امریکا کې د باندې په عراق کې په افغانستان کې او په نورو سیمو کې یعنی په ډېر مختصر ډول باندې افغانستان ته یادونه وکړله عمده لاسرونې چې ځان ته یاده کړله هغه د بن لادن وژنو چې هم پاکستان ته ایبټ آباد ښار کې شوی وو نو دا یو په زړه پورې اخت د اوباما د میراث چې دوی کله افغانستان ته ګوري اته کال کې ډېر له افغانستان سره سروکار درلودې لیکن اوس چې ودې ځینې افغانستان ته د یو ستر لاسرونې په توګه نه ګوري او نه یادوي
داوی صاحب یو پښتون شای دی ازادي راډیو اوریدونکو ته هم پیدا شي اوباما ولی په شیکاګو کې د خدای په منی وینا کوي ولی په واشنگتن کې نه
څه په خبره ده اصلا باراک اوباما چې خپل کوم سیاسي فیصله کاروبار شروع کړي یو مدني ټولنی فعال په خپل شیکاګو کې شروع کړي مې وایي اوباما د امریکا د نورو لسمشان هم له شیکاګو سره سرکار لري نو دې شیکاګو ته په ډول درناوی وکړي دغه ځای څخه د خپل سیاسي یوان پیل کوي مختولاري او بیا د شیکاګو چې الینای ایالت دی د هغه ایالت سناتور او د سلور کال لپاره د امریکا په سنا کې او له هغه ځای بیا د ولسمشری ته کاندید د دیموکرات ګوند او تاکني وګټلې نو په یو ډول باندې احترام دی هغه ځای ته چې کوم دته د سیاسي حیثیت ورکړی دی رائے اول تل ورکړی او فعال مدني فعال په صفت د خپل سناتور په صفت وټاکي نو په دغه خاطر چې هغه ټول یو ول تخپل دی په لویانی او سره ټول سی او د دې ملاتړی و هغه دغه وینا وکړه
اکمل داوی مننه تاسو ول چې د اوباما ډیر ملاتړی هلته راټول شوی و اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په سلو کې و پندوس امریکایان د ولسمشر باراک اوباما نه خوشاله دي او د هغه ستاینه کوي
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخه ترتی چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خبر کړو په دې پروګرام کې تاسو پر ځخ سب شي پیغامونه خبره کړو یو نړیواله مسله راخلو د اوکرين په اړه د اوکرين د پارلمان غړي نادیا ساوچنکو چې په روسیه کې په 22 کال باندې محکومه شوې و او بیا د نړیوالو بشري موسسو له څو وروسته خوشی شوه یو لس خبر کړي چې په هغه کې دغه کسانو نمونه لیکل شوی چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړې پر مهال یرغمل نیول شوی او رک شوی دي نادیا ساوچنکو پروند د نوم لړ پر فیسبوک خبر کړ او له اوکرایني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د یرغمل شویو او ورکو کسانو د موندلو لپاره جدي هڅه وکړي د ساوچنکو د کار اوکرایني چارواکي په خوښه کړی دي فرشته جلالزی راپور لري
اوکرایني چارواکو له نادیا ساوچنکو غوښتنه کړې و چې د معلومات پټ وساتي خو هغه پرون پر فیسبوک د اوکرين په ختیځ کې پروانه جګړه کې د ورکو او اسیرانو نوم لړ خبر کړ هغه له دې سره یو ځای پر فیسبوک ولیکل هله لرم چې د اوکرين چارواکي بعد دی وګړو د ازادۍ لپاره چټک او جدي اقدام وکړي مېرمن ساوچنکو د ورکو شو کسانو د مندل لپاره یو تر هم وړاندې کړي چې درې پړاوونه لري هغه وړاندې کړي چې زندانیان باید تبادله شي هغه کسان چې په پټو زندانونو کې ساتل کیږي باید ومندل شي او د هغو کسانو معلومات هم باید ترلاسه شي چې په اسارت کې مړ شوي دي نادیا ساوچنکو وایي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د روسي د پرویانو بلتونګشتونکو لوري د هغه هیواد په ختیځ کې تشول شوی او په غیر قانوني ډول روسي ته لېږدول شوی و هغه روان کال په پیل کې د روسي وی محکمه محاکمه کړه او د محکمه د حکم پر اساس د دوو روسي خبريالانو د وژلو په جرم په 22 کلنو زندان محکومه شو خو هغه روان کال په میاشت کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین له دوو روسانو سره تبادله او افکړه اوکرين ته لستنیدو سره خلکو د اټلې په توګه د هغې تو ترکلای وکړ خو یو شمیر ملتپالي وګړي له هغه راهیسي انتقادونه ور باندې کوي نادیا ساوچنکو اوس مهال د اوکرين د پارلمان او د اروپایي اتحادیه د پارلماني اسمبلی غړې ده د اوکراین د امنیت ادارې یو چارواکي چې د خپل هویت په پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې د نادیا ساوچینکو د دې کار ملاتړ نه کوي چې د نومونو لست خپور کړی دی. د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د لست ساوچینکو ته د اسیرانو د تبادلې د بهیر د چټکولو لپاره ورکړی او له هغې غوښتنه کړې وه چې پټې وساتي. د چارواکي ویلي چې د ساوچینکو له لوري د دې لست خپرېدل د اوکراینی لوري اعتبار ته زیان رسوي. د اوکراین د امنیت ادارې د میرمن ساوچینکو تر ازادۍ وروسته د جګړې پر مهال د لادرکشو خلکو او جنگي اسیرانو لست هغې ته سپارلی و. نادیا ساوچینکو دا لست د زندانیانو د تبادلې په اړه د کار لپاره له امنیتي ادارو غوښتی و، خو تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو له مشرانو سره د هغې پټې کتنې اوکراینی چارواکي په قهر کړل. داسې ګڼل شوې چې ساوچینکو له هغوی سره د اسیرانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. د اوکراین امنیتي ځواکونه او د روسیې پلویان بېلتون غوښتونکي له 2014 میلادي کال راهیسې د هغه هیواد په ختیځ کې سره جنګیږي چې نږدې 10,000 تنه یې له امله وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له امله زرګونو کسان بې کوره شوي هم دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلې دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبر کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت ته رامهجر شوي. خو تاسو معنا چې اوس دروازه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې، موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي دا دوا کال کی حکومت یا ما انسیار اس دغو نه پښتنه کړي نه رہی پښکی وی، بلکې دې تکلیف سره ځکه چې جمع را روان دی واوري سی دی خلک دې راغورځي دې په تکلیف دی. اته یو شمیر مسلمانان در سره نه سرپناه لري او نه د گزاره و سامان لري، نه انسیار وال نه حکومت اس پښتنه نه د کړي او نه کوي.
تقبل د کندهار ولایت څخه به اوریدون کې وورو.
السلام علیکم، زه دې په ډیر درنښت د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. دا د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په ډیر ستونزو کې اخته دي، ډیر یخنی مراله او هیڅم نه لري. خدای دې وکړي چې زموږ زغ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډیر سخت حالات کې دي، په ډیر لوژي و هیڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ درغلي دي تر اوسه پرې مرسته ایدلې هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
ما پلان د کونړ ولایت څخه چې کوم ماجرین دوه غره پیژن کال راغلي، خاص کونړ کې دي، سرکانو کې دي او بنور ځان کې پراتي دي. صرف یو کوټه ده چې واقعي نشار خوانانو کې مرا کې وسنه کیږي. نو نمبر ورکړي دي او نه ولا دې ما کوټه نور څه ورکړي دي په اړه کې موږ غواړو چې تاسو موږ ماجرین
میخیل صاحب د دوستانو ژغونو موارد لرنو، تاسو دوی ته څه ځواب لري؟
بلې، البته تر یو حده پورې زمونږ د دوه هیوادوالو دغه بې ځایه شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله یو میلیون او 300,000 زمونږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یو لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي. خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمیر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي زمان یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلي چې مونږ بې ځایه شوي یو د جګړو له امله او مونږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زمونږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ مونږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهه میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي، چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملاً جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو لخوا. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدانن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو، او البته دغه اورېدونکي زه به بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سوداګر، تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
کندهار څخه خبره کوم. دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشې باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژنې هغه ته ګڼ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنها یا لرم، پر هم نه وړو لا قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا غو مسول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي. وای دا شفافه فرجه ده، دا شفافه فرجه دي. ورته ولې دا څنګه شفافه فرجه ده؟ پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولادي، پامیرانو ته ولادي، مارکیټو ولادي، ته ولادي، هغه ته رسیږي. خوار غریب تر څو لاندې دي پایمال دي. خوار غریب ناراض وخت نه وي، خپل دوستانو باندې ګرځي. فرجه ده شفافه ده، هغه ته ورکوي. خوار غریب ته نه ورکوي. د خوار غریب ناراض نه رسیږي. مسلمان چارواکو ته دې ځنه اول ورسیږي.
بله میخیل صاحب، د یو بل اورېدونکي پیغام به مو واورو، بیا به تاسو ځواب ته راسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مې راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم. یوه روپۍ شراب د کچا راکړې ده، ټوله یې په خپله اکي په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګ یې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړي. مې ورکوي وادیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپل ځانو دپاره غواړي. مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. وسلام.
میخیل صاحب، د دوستانو ګیلې مو واورېدلې. ستاسې جواب چې شته دی چې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کېږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي، دوی همغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کیږي، بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کیږي. دوی ځي هغه سیمو ته، ځي دغه کورنۍ سروي کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي، بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کیږي، له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کیږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو حالاتو کې کیدای شي ستونزې هم وي، نو د سروي ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروي کوي، د له دوی څخه پوښتنې کیږي، له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي.
میخیل صاحب، د کله چې سروي وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خو دي؟ هغه خو یوارې سروي کیږي، د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او که نه؟ په مغز ځای کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروي
کیږي، کله چې سروي کیږي له سروي وروسته هغه مستحق کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو 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 سند ورکول کیږي، یو یو پرزه ورته ورکول کیږي، بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کیږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کیږي د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې، دغه مرستې ویشل کیږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي، همدارنګه د هغو مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی دخوانه ترسره کیږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی دخوان هلته نظارت هم ترسره کیږي او دا پروسه هڅه کیږي چې په شفاف ډول د دغه کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې
بله مننه. یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري، دوی خپل څخه به یې واورو بیا که تاسو ته ځواب درلودی.
السلام علیکم، کندز ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکرو سره ډېر مشکلاتیو د پاکستان سره ماجر غلی یو تذکره مرته ولوسوال دی ک کومانا نام نه دی په 1500 ته 800 پوری مرسته افغانی اخلي په تذکره باندې دا مرسته چارو کو لکه مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواک تور سی د سیګټ ورډال دی مرسته یو تذکره په 800 روپیه جوړي وسلام به احترام.
میخیل صاحب، د دې دوست رغم واورید یو دغه نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی، هغه وی چې تذکره اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داس حال کې چې موږ په خپل هم د په بسر پناهي په یو ډیر نیستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې واره کو د تذکره لپاره، تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکرو هغه کومه څانګه چې ده هغه تذکرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي، موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې له دوی سره مرستې وکړي. او دا چې په دې برخه کې له دوی څخه پیسې اخیستل کیږي یا نورې ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه چې دی د تقریبا 6 کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسو هم واورئ او که چیرې کېدای شي دوی ته هم یو جواب وایست خوشحال وسو.
بله سلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامی ولسوالۍ د ګلګوټي د قریې نه. موږ پروس کال هم پیام ورکړی و د یو شپېته تعدادو کورنیو. سږکال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کال هم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سږکال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسئ پخپله وګورئ، د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بله لاره نه لرو، همدا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کوي.
میخیل صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بله بله، لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو پیل کې هم وویلې، دغه د کابل ولایت کې چې زموږ کوم هیوادوال بې ځایه شوي، له دوی سره د ژمنیو مرستو لړۍ تېره ورځ رسمن پیل شوه. تېره ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندویه ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو وسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره. او موږ مستحق کورنۍ، دا شپېته کورنۍ چې دي، دوی حتماً مستحق کورنۍ دي او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي، او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تر یوې لنډې دمې وروسته به نورو ستونزو ته هم غوږ شو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکوو. دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
السلام علیکم ورور آزادی راځو ته مدا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوالې څخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالې کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالې کې، نه د خوشامن په ولسوالې کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځو کې یو شی مې راځو کې. ورور موږ ټول د دعا د لوی سو.
سلام علیکم، زما نوم احمد لادر، کندهار ولایت نه میړی کنیولې. مشکل مې دارې، موږ دا کابل او کندهار پر لار ځو کنه، پر لارې نه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي.
مننه وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولی دی. په راتلونکو خبرونو کې حتما پر دې او نورو ستونزو هم له چارواکو سره غږیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګې وساتئ. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو په راټولولو کې راسره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې درسره ولیکئ او بیا هم اړیکه راسره ونیسئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چم خوږیږي یوازې زنه یم چې